دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانو شباش نه تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اورئ.
السلام علیکم درنو اوریدونکو, تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې سات مهم خبرونه اورئ. زه سید سلیمان آشنا یم. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې په اړه د استانبول کانفرنس د ځنډیدو خبر ورکړی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د اپریل په 10مه یعنی د وری په 1.5مه ویلي دي چې امریکا, قطر او ملګرو ملتونو سره تر سلا مشورو وروسته یې پریکړه کړې ده چې د استانبول کانفرنس تر راتلونکي کوچني اختر وروسته وشي. ټاکل شوی و چې د افغانستان د سولې په اړه دا کانفرنس د روان اپریل میاشتې په 14مه پیل شي, خو اوس د ترکیې حکومت د کانفرنس د ځنډیدو اصلي علت نه دی څرګند کړی. ملګرو ملتونو هم نن په رسمي اعلامیه کې ویلي چې وروستیو تحولاتو ته په کتو او د ښکېلو اړخونو سره د پراخو مشورو وروسته موافقه وشوه چې کانفرنس وروسته نیټې ته وځنډول شي تر څو شرایط ښو پرمختګونو ته برابر شي. د پاکستان جمهور رئیس عارف علوی وی د افغانستان نه د امریکایي قواو د وتلو وروسته به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ یوه موافقه هم لاسلیک شي. جمهور رئیس علوی د امریکا غږ سره په اسلام آباد کې ځانګړی مرکه کړي او وی امریکا, پاکستان, چین, روسیا او ایران کوښښ کوي طالبان او د افغانستان حکومت سره یوې تلپاتې سولې ته ورسیږي چې افغانستان امن شي. د پاکستان د جمهور رئیس په وینا په افغانستان باید تحمیلي حل تطبیق نشي. علوی وی دا باید د پاکستان نه ونه غوښتل شي چې د افغانستان په امن کولو کې زیات کار وکړي, ځکه پاکستان په افغانستان کې د امریکا د برید له لومړۍ ورځې خپل کوښښونه کړي چې ملي پخلاینه وشي او طالبان خبرو ته کښېني. د متحده ایالاتو د مرکزی ځواکونو قومندان جنرال فرانک مکینزی ویلي چې د طالبانو په ډلې باندې باور نشي کېدی. جنرال مکینزی چې د امریکا د کانګرس د وسلوالو ځواکونو کمیټې ته یې خبرې کولې ویلي دي چې د طالبانو څخه د هغه تجربه ښیي چې د دې ډلې په خبرو باندې باید باور ونه کړي. د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن د پریکړې د مخینه د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د ایستلو بهیر ټاکل شوی ده د مې د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه پیل او د سپتمبر په 11مه بشپړ شي. د امریکا متحده ایالاتو 3 قلمه تاریخي اثار 13 ورځ د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې په واشنگټن کې د افغانستان سفارت ته وسپارل. په واشنگټن کې د افغانستان سفارت اعلان کړی دی چې د دغو آثارو تاریخي قدامت 2 او 8 پیړۍ ته رسیږي او د افغانستان د تاریخي او غنی فرهنګ بیانونکي دي. د سفارت په اعلامیه کې ویل شوی چې یاد تاریخي آثار به ډیر زر کابل ته انتقال شي او د افغانستان ملي موزیم ته به وسپارل شي. یو شمیر مدني فعالانو په یو غونډه کې د بامیان ولایتي مقام نه هیله کړې ده چې د بامیان د لرغونو فرهنګي آثارو ترڅنګ تعمیراتي فعالیتونه بند کړي. دغه فعالانو په بامیانو کې د یونسکو لخوا خوندي شوو تاریخي ځایونو خواته د مخ په زیاتېدونکي ودانیز فعالیت او د ځمکو په غصب اندېښنه ښودلې ده. ولایتي چارواکو ویلي چې چاته به اجازه ورنه کړي په تاریخي خوندي ساحو کې آبادی وکړي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه خبرونه اورئ. د امریکا د میناپلس پخوانی افسر ډیریک شاون د یو تورپوستي امریکایي جورج فلاید په وژلو تورن وګڼل شو. د دې سپین پوستي پولیس محاکمه د تیرو 3 اونیو راهیسې روانه وه او د سیشن بې په ورځ یعنې د وري په 1.5مه ناوخته د تورونو د څېړنو علني جلسې او د مدافع وکیلانو دفاعي غونډې پای ته ورسېدې او قاضي د محکمې په پای کې د منصفه هیئت نه وغوښتل چې د مشورو وروسته خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړي. پولیس ډیریک شاون د جورج فلاید په وژلو پړ وپېژندل شو او د سزا حکم به وروسته اعلان شي. جورج فلاید شاوخوا یو کال مخکې د پولیسو لخوا په تشدد کې مړ شوی. د چین جمهور رئیس شی جن پینګ به د امریکا په مشرۍ د اقلیمي نړیوالې غونډې کې ګډون وکړي. جمهور رئیس جن پینګ به د پنجشنبې په ورځ د اقلیم هغه نړیوال کانفرنس کې وینا هم وکړي چې د امریکا د جمهور رئیس جو بایډن لخوا جوړ شوی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت یې ویان نن د چهارشنبې په ورځ وویل چې جمهور رئیس شی به آنلاین بڼه دغه مجلس کې ګډون وکړي او مهمه وینا به ولري. دا ویډیوي کانفرنس د دوه ورځو لپاره په انلاین باندې جوړیږي او د هند صدر اعظم او د روسیې د جمهور رئیس په ګډون ورته د نړۍ څلوېخت مشران رابلل شوی دي. په هند کې کووډ ناروغي لامل په ورځ کې د خلکو د مړینې شمیره ډیره زیاته شوې ده. دا د کورونا ویروس د دویمې څپې خطر دی چې د هند حکومت مجبور شو په لویو ښارونو کې په ګرځېدو بیا بندیز او محدودیتونه وضع کړي. د هند د صحت وزیر ویل یوازې د سیشن بی پورز 1201 شپېته کسان د کووډ ناروغۍ لامل مړ شوي دي. په دې سره په ټول هند کې د کورونا وبا لامل د مړو شمیر 1,85,500 ته ورسېدو. او په سوریا کې کوردی وسلوالو او خبری آژانسونو نن د چهارشنبه پورز خبر ورکړی دی چې یو کورد عسکر د سوریې په شمال کې د حکومت پلو ځواکونو سره په نښته کې وژل شوی دی. د جګړې دا ساحه د کوردانو او حکومت لخوا په ګډه څارل کیږي. جګړه تیره شپه په قمشلی ښار کې په هغو پوستو شوي چې کوردی عسکر یې پهرا کوي. برید د ملي دفاع ځواک په نوم د حکومت پلو یوې وسلوالې ډلې لخوا شوی دی او د کوردانو امنیتي ځواک چې د اسایش په نوم یادیږي وی د سیشن وی په شپه ناوخته جګړه کې د دوی یو سرباز زخمی شو او وروسته مړ شو. داود د سات قبرونه.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده. د ملي مصالحې د عالی شورا چارواکي وی چې په افغانستان کې د نننه د جمهوریت د صف ملاتړي لا هم د سولې لپاره د قیمت په مسله اختلاف لري. دغه چارواکو ولسی جرګې کړو ته نن وویل چې باید په دې مسله د نظر یووالی رامنځته شي. دغه چارواکي د ملي مصالحې د عالی شورا د طرحې په باب د وضاحت لپاره ولسی جرګې ته بلل شوي وو. په دې اړه نور جزئیات د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری په رپورټ کې اوري.
د سولې چارو وزیر سید سعادت منصور نادری او د مصالحې اداري شورا دوه چارواکي نن د چهارشنبه په ورځ د ولسي جرګې عمومي غونډې ته د دغه شورا لخوا د ترکیې کنفرانس د سولې ترتیب شوي طرحې په اړه د معلوماتو لپاره بلل شوي وو. سید سعادت منصور نادری دې غونډې ته وویل چې په دې طرحه کې چې لا هم د ملي مصالحې اداري شورا لخوا تصویب شوې نه ده، د ټاکنو د حق په ګډون د ټولو مدني حقونو او د افغانستان د اساسي قانون څخه بشپړ ملاتړ شوی دی. همداشان په دې طرحه کې د افغانستان د ملي شورا کزای کوي او امنیتي ارګانونو د خوندیتوب ملاتړ شوی او هم طالبانو سره د سولې پر مهال د اوربند او په سیاسي جوړښت کې د طالبانو د ادغام او هم په لنډمهالي دوره کې په نظام کې د ټولو مشتو قومونو د ګډون او د طالبانو د ونډې په اړه مسایلو ته هم زیور کړ شوی دی.
خدمت شما به عرض برسانم.
ښاغلی نادری ویل باید ویم چې د کوم نظرونه چې وړاندې شوي تر اوسه موږ د ملي مصالحې د شورا رهبرۍ ته نه دي وړاندې کړي. ښاغلی نادری ویل چې د ملي مصالحې د شورا د رهبرۍ د کمیټې لخوا د دغې طرحې د تاسو بروسه با دا طرحه د ترکی کانفرنس ته وړاندې شي. هم دی غونډه ته د مصالحې د عالی شورا یو مرستیال محمد اکرم خپلواک په خپل وینا کې لومړی د سولې په باب د اجماع، سولې کې د مشارکت او د سولې د دوه طرحو د مقایسه کولو په اړه خبرې وکړې او ویل چې ټول افغانان د سولې په ټینګېدو او د سولې د حکم په باب سره موافق دي، خو هغه ویل چې هغوی په دوه مسلو لا هم اختلاف لري.
لومړنی د سولې په قیامت کې د سولې د قیامت په اړوند دا اختلاف په څو برخو کې ده. هغه قیامت چې له حکومت غواړي، هغه قیامت چې له سیاسيونو غواړي، هغه قیامت چې له مدني ټولنو غواړي، هغه قیامت چې له ملي شورا غواړي او هغه قیامت چې له ملت غواړي، دا په مختلفو برخو کې فرق کوي. مخکې خوند اشاره وکړه دې ته د سولې قیامت سور خط یو شی ده، مدني ټولنې ته سور خط بل ده، سیاسی احزاب ته یا څوک چې په اصطلاح د قومونو یا د حزبونو نمائندګي کوي یغوې ته بل سور خط ده. له پامدې خاطر د اجماع په برخه کې په دې برخه کې لا هم سل په سل من یو واحد موقف ته نه رسیدلی.
اکرم خپلواک د اختلاف دوهمه مسله د جمهوریت د ملاتړو په سبب کې د سولې د پړاوونو په هکله وښودله.
دوهم د قیامت په اړوند دی، سول په دې نه راځي چې من هغه مرحله لکه په خواوه طالب که اوس موږ وغواړو که ونه غواړو دنیا ورته رسمیت ورکړی. له دې څخه اعتراف مه کوئ چې د امنیت په شورا کې قرارداد منظور شوی دا په دې معنی چې دنیا اوس په رسمیت پېژندلې د یو طرف په توګه. نو له همدې خاطره د قیامت په اړوند باید موږ په یو نتیجه د داخل د جمهوریت کې ورسیږو چې هغه قیامت څه وي.
خاغلی خپلواک ویل د جمهوریت سره پلمړی باید دا ومني چې د یو داسې طرف سره خبرې کوي چې اصلا جمهوریت نه مني. هغه ویل طالبان د نړیوال ټولنې لخوا د یو طرف په توګه پیژندل شوي او که د جمهوریت سپ ور سره خبرې کوي نو لومړی باید دا سپ د سولې دپاره د قیامت په اړه یوې نتیجې ته ورسي. پولیسي جرګه کې د دغې بحث د مخه وروسته ډېرو وکیلانو د سولې د بهیر په باب خپلې پوښتنې مطرح کړې. یو شمېر وکیلانو وویل چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د پرېکړې وروسته د جګړې ټول عوامل له منځه تللي او طالبان باید پرته د قید او شرط څخه افغان حکومت سره د راتلونکي نظام په باب خبرو ته کښېني. د بلخ ولایت یو استازي ګل رحمان همدرد د ملي مصالحې ادارې شورا استازو ته وویل چې هغوی د افغانستان په راتلونکي نظام باندې د خبرو صلاحیت نه لري.
که تاسو د سولې د اوربان په رابطه خبره کوئ وی کوي مګر هم د راتلونکي نظام د نویت په رابطه باندې زه فکر کوم دا صلاحیت
کی چاته اوس نظر کړی. نور وکیلانو د ترکیه کانفرنس د ملي مصالحې د شورا د تحیې د وړاندې کولو د مخه پارلمان سره دغه تحیې د شریکولو غوښتنه وکړه. په ولسي جرګه کې دغه بحث په داسې حال کې شوی چې طالبانو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شتون په صورت کې د سولې په کانفرنسونو کې د ګډون سره مخالفت ښودلې.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفہ او موثق رپورٹونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
او سم پامکې یوه مرکه تیر کال په فرانسا کې د اسلام د پیغمبر د کاریکاتورونو د چاپ کېدو وروسته د تحریک لبیک په نوم یوې پاکستانی مذهبي ډلې د پراخو مظاهرو له لارې له پاکستان نه د فرانسې د سفیر د ایستلو غوښتنه وکړه. پاکستان حکومت د دغه تحریک سره دی وتړون د لاسلیک کولو لارې ومنل چې د اپریل تر پای پورې به د فرانسې د سفیر د ایستلو موضوع د پاکستان پارلمان ته وړاندې کړي. تیر اونۍ دغه تحریک یو ځل بیا په پاکستان کې د تاوتریخوالي ډکې مظاهرې وکړې. د پاکستان حکومت د تحریک سره د سه شنبې په ورځ بیا وعده وکړه چې له مخې به د فرانسې د سفیر د ایستلو قرارداد د پاکستان پارلمان ته وړاندې کړي. زموږ همکار احمد لارچوال په همدې موضوع د سی سی شنن کې او د باشا خان د مرکز د مشر ډاکټر فضل رحیم مروت سره مرکه کړې. ډاکټر مروت ویلي د دې تړون لاسلیک به په پاکستان کې ستونزې لا زیاتې کړي.
دا چې سره د ریس د سړی لري نه ځکه چې حکومت چې کم دی حکومت او مور پلار غونډه شه دی او ریاست دغه سي دی ریاست خو خلکو ته به یې ورکړي. اله خبره ده چې شی به ډېر پکې خراب به ډېر خلک په اقدامات به صحیح نه یې راغ سره نظر سره سره متفق نه وي یغه فکر سره سره متفق نه وي یغه کار سره سره متفق نه وي لکه چې دا کم کارونه تیر ورځو کې دا کوم ګوند کا ولا دا کم مذهبي هغه خلکو چې کوم رویه ولا هغه هغه رویه سره سړي اتفاق نشي کېده. خو دوی هم دوی هم ځین تسلا حیرانېږي چې او سوچ ته حیران کی چې دوی سوچ لري چې یو ورځ یو خبره او سبا ته بل خبره او په وجه باندې ما خیال کې هغه کې هغه سړي دغلا پنچ دی لا دوه خیزه پالیسی په وجه باندې ریاستونه په ناکامۍ طرف ته روان دي.
ډاکټر صاحب کدا موضوع اسلامي ته لاړ شي او دا قرارداد تل راپورته شي تاسو په خیال د دې پایله به څه وي؟ دا قرارداد به پاس شي؟
کړه په تاسو ته چې یو سړی باندې داس فلغه کې چیرته پیغمبر باندې کنه باندې ته اسلام باندې کنه باندې ته دا خلکو امتحان اخیستل دي لکه یو معنا دا پارلمان ته وړل په داسې موقع باندې چې ته خو نور شیونه پارلمان ته نه راوړي ثاني حقوق پارلمان ته نه راوړي نور خبرې پارلمان ته نه راوړي او دا خبره دې اوس پارلمان ته راوړله ځکه چې تاسو ته پته ده چې دغه باندې پاکستان کې د ډېرو خلکو لا د ډېرو ګوندونو احساسیت دی او احساس په بنیاد باندې بیا مسله دا جوړیږي چې کل تا کمې سړي نه وکړل لایلا سپور ته کاغذ نه پدوی جامع وبا کی واغه سړی چې بهر راوځي بس بلا چا ویشته یو لا چا به ور باندې گزار کړ ڈاکٹر
صاحب اسمبلی کے قرارداد پاس شي فکر کوي پاکستان به د فرانسې سفیر پاکستان نه وباسي؟
ما خیال دا ده کنه چې چې هم ډیر ګران او ته پریوزي تاسو چې پاکستان آلریډي هغه کې چې کم دی په ګری لیست کې پروت دی پاکستان باندې اوس پورې کوم خلکو ورته خیال دی تورونه باندې لګېدلی هغه چانه پټم دي تاسو ته ټوله پته دی چې تورونه څنګه دي او هر سړی راته ګوته نیولې دی چې سړی وګوري کنه چې مائنډ سیټ جوړ شوی دی کوم نظریه خلکو ته جوړې شوې دي کوم مفکورې جوړې شوې دي کوم سیاست جوړ شوی دی هغه نتیجه ګیر دا وی چې ما خیال کېږي چې اول خو په دغه اول خو د ټول په دې شیزو متفق شي او که آیا متفق خمشي او سفیر ته وباسه هم بهغه والا غدا ځا ټوکې نه دي ځکه ګوره دا یورپین یونین دی باندې اثر ورځيږي غرب او پاکستان کو تاسو ته پته دی خپل خپلار نه دی اقتصادي چې اقتصادي ولار نه دی بیا سیاسي تور باندې څنګه خلکو ته سترګې خودلې شي خپل خبرې خو ختیق ته زنده باد مرد باد هته پوری صحیح دی جهادي ناره چې ته سوري صحیح دی خو هغه باندې عمل کول تا شیکن چې تاسو ته اشاره کوي چې سفیر به وباسي لا بچا سورانه کې لا دی رشینو بایکاټو کې په کار ته منګه تا رشینو باندې تک
ڈاکٹر صاحب کا فرض کا اسمبلی کے قرارداد منظور نشی نو تحریک لبیک بد سرخ پل تحریک شروع کی کنه د دیو تحریک دغ وسط پار ختم شو
ما خو خیال دا دے کنا چے بین لگو سرا لکتا چے کم پابندی چے قربانی و لگی لادا تا چے کم خبر کے چے کم سال لالتا منظور نہم شی دے با دوی کپیو تو گنی پا بلد تو پا احتجاج شوی یا دا احتجاج چے کم دے کنا دا پاکستان کے دا کل را سے چے دا آغت دے افغانستان انقلاب او دے ایران انقلاب او یہ پا مقابل دے مزحمت او جہاد دا سی سرا نارے او سورے او دا حساب کتاب دوں پا شوی دے کنا چې کوم د سیاست کې اوس خلکو ته لار نه ښکاري هغه مذهبي لار ورته ښکاري او مذهبي لار چې ورته ښکاري دا په بنیاد باندې پتا سو بیا ګوري چې دې انجام به ښه نه دي لا مطلب دغه شی چې کوم لګیا دی دې انجام ښه نه دی هیچا ته ښه نه دی لکه نه پاکستان ته پاره ښه دی نه پی ټی آی پاره ښه دی او نه کسانو پاره ښه دی چې کوم دا کار کوي
زه ډاکټر وحید الله معیار د عامه روغتیا وزارت سلاکار وایم له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پر عمل وکړئ د ورځې شل تر دېش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ د غیر ضروري ګڼې ګڼو نه ډډه وکړئ د پرنجی او تخی په وخت کې خپل پوزا او خپل په دسمال یا څادر پټ کړئ د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکړه د استرالیا په پاوس کې د خودکشي د پیښو په اړه عمومي تحقیق کیږي چارواکی وی دی او د پاسه 2000 کال دی سه د 300 نه زیاتو په خوانې پوزیانو زنونه وشل دي خدا کشمیر په تیر کال کې زیات شوه دي د سیدنی نه د امریکا غږ د خبريال فلمر سر د رپورت خلاصه لازیبا خادم ناوړي
استرالیا په پالس کې د خودکشي د مواردو په حق له د تحقیقاتو د کېدو لپاره په خوانې عسکرو او د هغوی کورنۍ ډیره موده کمپین وکړو یوی مور چې زوی په 2019 کال کې ځان وژلې ده په اړیزه کې دا مسله ملي بحران بللې او هیله څرګنده کړې ده چې مقامات په دې حق لای اقدام وکړي او د پوزیانو ژوند وژغوري په دغه اړیزه کې چې څلور لک خلکو لسلی کړی ده د استرالیا د سیړنې او د تحقیقاتو د ډیر لوړ مقام یعنی شاهي کمیسیون نه غوښتل شوی دی چې په دې حق لا سیړنې وشي چارواکو ویلي دي چې په پخوانیو او اوسنیو پوزیانو کې د خودکشي کچه ډیره لوړه ده توقع کیږي چې حکومت تحقیقاتي هیئت درې کمشنرانو ټاکي دغه هیئت به د خوانې او پوزیانو د صحي او کومکي خدماتو په شمول دی او لړ موضوعات څېړنه وکړي سارا واتسن اتلس کال د استرالیا په پوز کې او په عراق کې د استخباراتو ماموره و هغه چې وروسته پروانی تکالیف او اخته شوې ده د استرالیا رادیو ته ویلي دي پوزي ژوند د زغم او تحمل ور نه دي
unable to fight their demons and taking their lives and
د هغو کسانو په باره کې چې زه یې پیژنم فکر کوم او په هیرم چې هغوی د حالاتو مقابله و نسوې کړای خودکشي وکړه زه په خپل هم هغه حد ته رسیدلې وم چې ځان ووژنم زه په دې په هیرم چې په هغه حالت کې سړی دا فکر نه کوي نور دې کوم امید وي زه په عراق وم ټول وخت د آماده باش په حالت کې وم ځکه چې خطر مې احساسوه
صدر اعظم سکاٹ موریسن هیله لري چې د شاهي کمیسون اعلان دل به په دې برخه کې مرسته وکړي. هغه وویل چې دغه کمیسون به په ډیر دقت خپل کار وکړي.
We understand and recognize that some families and others may not wish to share their experiences. And the inquiry will be respectful of that.
مو په هیغو او موږ ته معلومه شوې ده چې ځینې کورنۍ او نور خای او نه وړي چې خپل تجربه نور ته وخی او تحقیقاتي تیم به د دوی دغه وختل احترام وکړي. نو د دغه موضوعاتو د حساسیت او ماهیت په نظر کې نیولو سره او د هغه مشکلاتو چې آئینی شاهدان ته متوجه کېدای شي، شاهي کمیسون به د خصوصي جلسو د دایرولو واکم ولري.
د استرالیا د روغتیا او د خیرخېګنې د انسټیټیوټ د خبرو شوو ارقامو په حساب 315 پیته استرالیایانو چې په وسلوالو قواوو کې خدمت کړی وو د یو د پاسه 2000 او 2013 کلونو ترمنځ دغه موده کې خودکشي کړې ده. خو برعکس د استرالیا د دفاع د وزارت د معلوماتو په اساس یوازې یو سلویخ پوځیان په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د پوځي ماموریت په جریان کې وژل شوي دي. اولن د شاهي کمیسیون د کار لایحه باید رسمي شي. شاهي کمیسیون د حکومت په تجویز د استرالیا جنرال گورنر جوړ کړی دی او کار یې دا دی چې د ملي مسایلو په حق له تجویزونه ورکړي او حکومت به تصمیم ونیسي چې څه وخت دغه قضیه وڅېړي. دغه کمیسیون واک لري چې عیني شاهدان ور وغوړي، قسم ورته ورکړي او شواهد ونکړي. یوه مور چې زوی مرشوه دی وویل بل اخر اوس کورنۍ کولی شي چې خپل قصه بیان کړي او د پخوانیو پوځیانو غږ واوریدل شي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکړه. د ماشومانو د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو نړیواله اداره یا یونیسف وایي چې د ایبوپیا په شمالي ولایت تیګرای کې د شخړو په سبب په زرګونو ماشومان د ژوند د خوندیتوب، زده کړې او تغذیې له حق نه محروم شوي دي او په زور او جبر پرې د جنسي تېری پیښې مخ په زیاتېدو دي. له ژنو نه د امریکا غږ د خبریال لیزا شلاین د رالیګلی رپورټ خلاصه زموږ له همکار سید
سلیمان شان اووري. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د تعلیم او زده کړې وایي صندوق یا یونیسف وای چې په تیګرای کې رواني وسلواله شړې د ایتوپیا د دغه شمالي سیمې د ماشومان ژوند ته دومره زیان اړولې چې له تصور وړ نه ده او د ډېرې مودې لپاره به دوام وکړي. په جنیو کې د یونیسف وایان جیمز الدر چې همدا اوس دغه سیمې ته له سفر نه راستون شوی دی د چهارشنبه په ورځ د یو مطبوعاتي کانفرنس په لړ کې خبريالانو ته ویل هغه اندېښنې چې شپږ میاشتې مخکې په تیګرای کې د وسلواله شخړې د پیلګېدو په سر کې د ماشومانو او ښځو د ژوند په باب موږ لرلې اوسې ګورو چې ورځ په ورځ درسته ثابتېږي. پر کمکیو ماشومانو باندې د جنسي تیری او د جنس پر بنسټ د تشدد په پیښو کې زیاتواله راغله. امنیت یې له یو غټ بحران سره مخامخ شوی دی. نوموړی وایي چې د روان کال لپاره په اوسط ډول هر ورځ په تیګرای کې د ماشومان سره د جنس پر بنسټ د تشدد لږ تر لږه درې پیښې ثبت شوې دي. یوه محلي مؤسسه چې یونیسف مالی مرسته کوي وایي چې د اصل پیښو شمېر له دې نه څو چنده لوړ دی.
The personal stories I received from children who had been raped or testimony of women who were victims of sexual violence.
کومه شخصي قصه چې ما د هغه ماشومان له خلینا واوریدلې چې د تشدد ښکار شوې دي واقعاً چې ډېرې بیرحمانه او دردونکې دي. د 14 کلونو د عمر پر ماشومان باندې مې په ډلېز توګه د جنسي تیری قصې واوریدلې. د ملګرو ملتونو د ماشومان د نړیوال وحشي صندوق ویان زیاتکړه چې د ایتوپیا یا حبشه د فدرالي حکومت چارواکي باید حتمن په کارت هوګا د اوپیخو غندنه وکي. کوم کسان چې په دې ډول اعمالو کې ککړ دي باید وینسي او پښتنه ورنوشي. نه صرف د هغو ماشومان او خوځو سره مرسته کوي چې د جنسي تاریخ کار شوی او همې د سایکالوجیکی یا رواني پلاوه ملاتړ کوي. جیمز الدر زیاته کړه چې په تیګرای کې د روانو وسلوالو شخړو لامل ماشومان د تعلیم او سوې تغذیې لستون سره مخامخ شوی دی. یو کال کېږي چې برابر 1.4 میلیون ماشومان ښوونځي ته له تګ نه بې برخې دي. تر ټولو زړه دردونکې قصه چې ما واورېدله د مرتاوت په نوم د یوې 14 کلنې جنۍ قصه وه. دغه جنۍ د خپل ملک له جنوب نه تقریبا 300 کیلومتره اوږده لاره په داسې حال کې پیاده وهله چې سختې جګړې روانې وې. خپل کمکې ورورې په شا کړی او ځان یې کم ته ورسو. خپل فکر وکړئ چې 300 کیلومتره اوږده لاره او هغه هم د جګړو په منځ کې دا ډول ډېرې قصې مې واورېدلې. دا جنې واچې په خونځي کې په فزیک کې لومړی مقام حاصل کړو. حال دا چې فعلاً لګیا ده خوراک لټی او یو کال وشو چې د خونځي مخې ونې لیدو. د حبشې د فدرالي حکومت د چارواکو په وینا تیر کال په نومبر کې د تیګرای د خلکو د ازادۍ د جبهې یا ټی پی ایل ایف وسلوالو په دغه سیمه کې د مرکزی حکومت په پوځي قرارګاګانو باندې حمله وکړلې چې د صدر اعظم ابي احمد په وینا دغه حمله په وجه حکومت د یاغیانو د شړلو په خاطر نظامی عملیات پیل کړل. یونیسف وایي چې په سیمه کې د روانو جګړو په وجه د فصلونو د راټولولو فعالیتونه په ټپه درېدلې دي. خلک خپل حاصلات نشي راټولولی او څاروي مري. د کرکیلې لپاره خپل ځمکو ته نشي ستنېدی. ملګرو ملتونو مامورانو وایي چې په نتیجه کې په تیګرای کې د خوراکي موادو سخت قلت او کمبود رامنځته شوی دی. په ماشومانو کې د سوې تغذیې پیښې زیاتې شوي دي او د هغو ماشومانو شمیر ورځ په ورځ لوړېږي چې د سختې لوږې او فاقې په وجه طبي مرستو او درملنې ته اړتیا لري. یونیسف څه کم 800 میلیونو ډالرو چاندې غږ کړی دی. یوازې سمې نیمایي پیسې ورته رسیدلې دي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دا معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
ملګری ملتونه وایي چې د 2021 کال په لومړیو دریو میاشتو کې 340,000 افغان مهاجر له ایران او پاکستان نه خپل هیواد ته راغلي چې 50% یې ماشومان دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو په اساس په دغه موده کې 1,000 کسان په افغانستان کې بي ځای شوي دي. نور حال د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريالې لیمی نیازی پر پورت کې
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې او چا وایي چې د رواني سړي کال په لومړیو دریو میاشتو کې له ایران او پاکستان څخه دراستنو شو کډوالو شمیره د تیر کال همدغه مودې په پرتله زیاته شوې ده. او چا وایي چې له ایران څخه 200 او له پاکستان څخه 350 کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
د 2020 کال په لومړیو دریو میاشتو کې هغه کډوال چې له ایران څخه راغلي 340% ماشومان، 44% ښځې او 340% سړي دي. همدارنګ له پاکستان څخه راغلي 45% ماشومان، 80% ښځې او 40% سړي دي.
او چا وایي چې له ایران څخه راغلي کسان تر ډیره د هرات، کندوز او تخار ولایتونو دي. د کډوالو بیر ترستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي صلاحکار سید عبدالباسط انصاری امریکا غک ته ویل چې د کډوالو درستنیدو چاره نه یوازې له ایران او پاکستان بلکې له ترکیه او یو شمیر روپایي هیوادونو څخه هم دوام لري.
زمونږ د هیوادوالو برګشت جریان لري، راتګ جریان لري. په 1999 کال کې شاوخوا 1,000 کسان د ایران، د پاکستان، د ترکیه او د اروپایي هیوادونو څخه بیرته افغانستان ته راغلي دي او دغه راتک اوس هم ادامه لري او دا مربوط ده د سولې په افغانستان کې. که چیرې سولې په افغانستان کې تامین شي یو اطمینان رامنځته کیږي د مهاجرینو په منځ کې، هغوی نور هم اعتماد کولی شي چې بیرته افغانستان ته په خپل رضایت باندې راسي.
د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د 2020 کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1,000 کسان په افغانستان کې بې ځایه شوي دي، خو تیر کال په همدې موده کې دا شمیره 8,000 ته رسیده. ملګري ملتونه وایي چې د دغو کسانو د بې ځایه کېدو اصلي لامل جګړه ده.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا، خدای مرسته.